السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنې د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړې دي. بل لور ته رویټرز اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یوه زیرمه کې د اور لګیدنې له کبله شوې دي. د پولیسو دغه ویان په یوه اعلامیه کې ویلي اور لګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ له کبله شوې ده. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د تورخم د غره د خویدو په پیښه کې د ټولو وژل شوو اتو کسانو مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي دي. دا خبره پرون دوشنبه په تورخم کې د ژغورنې او مرستندوی چارو ادارې ویان مقصود عالم ازادي راډیو ته وکړه.
تورخم کې خو اپریشن مونږ کم چې متعلقه ادارې وي هغه سره کوآرډینیشن نه بعد ریسک 112 خپل اپریشن کلوز کړو، ځکه چې 8 ډیډ باډیز مونږ ریکور کړي وو د 15 ورځو اپریشن کې، او 15 پورې کنټینر پکې پرزجات دا مونږ ریکور کړي دي.
په تورخم کې افغانستان ته دا وختو په انتظار ولاړو گاډو باندې د کمر نړیدو پیښه د اپریل پر 13 شوې وه. اکثره مړي او ټپیان افغان موټر چلوونکي او د هغوی کلینران دي. د رومانیا پولیسو 13 افغانان دغه هیواد ته د ناقانونه ورتلو په خاطر نیولي او بلغاریا ته لیږلي دي. د رومانیا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دا افغانان له بلغاریا وراوښتي وو او اکثره یې تر 13 کلونو کم عمره وو. د دوی د قاچاق په تور یو بلغاریایي تبعه هم نیول شوی دی. پولیسو ویلي چې دغه افغانانو هیڅ ډول سندونه نه درلودل او ویلي چې د افغانستان اوسیدونکي دي. په سودان کې د جګړې دواړو لوریو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 2 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اجانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر 2 ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. فرانس پریس اجانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د وی اعلامیه په استناد د دغه اوربند خبر ورکړی دی. تیر اونۍ هم د جګړې ښکېلو جنرالانو 24 ساعته اوربند منلی وو، خو سملاسی اوربند مات او دواړو لورو یو بل په سرغړونه تورنول. د سودان په جګړه کې تر اوسه 422 تنه وژل شوي او له 3200 زیات نور ټپیان شوي دي. د سودان جګړه د اپریل په 15 د پوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د ملیشا ځواکونو د قمندان محمد حمدان د قلو ترمنځ پیل شوه. دغه دواړه جنرالان د 2021 کال په پوځي کودتا کې واک ته رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله، د امریکا په شمول اکثرو لویدیځو هیوادونو په روسیې کلکې نیوکې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د غونډې ته په وینا کې وویل چې نړۍ په یوه خطرناک حالت کې ده او که په څو اړخیزتوب باندې باور له لاسه ووځي وضعیت به تر دې هم بدتره شي. او د سویډن په کوربتوب د بدن د ښکلا په یو لړ نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي شریف علی خان د سرو زرو میډال وګاټه. د افغانستان د باډي بیلډینګ یا د بدن د ښکلا فدراسیون پر خپل فیسبوک خبر ورکړی چې شریف علی خان د سویډن په ګراند پرایکس سیالیو کې چې نړیوالو لوبو ته د ورتګ سیالۍ هم وي په 80 کیلو وزن سره د سرو زرو میډال ګټلی. همدارنګه بل افغان لوبغاړي زمری احمدی په فزیک سپورت رشته کې دویم مقام خپل کړی او د نقره میډال یې په غاړه کړی دی. د سویډن ګراند پرایکس سیالۍ پرون ختم شوې او پکې په سویډن سربیره د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو لسګونه لوبغاړو ګډون کړی و. دا و خبرونه وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د پاکستان په سوات کې د پولیسو د یو مرکز دننه خونړیو چاودنو لږ تر لږه 15 تنه وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي. خبرونه کې تازه حال درکوو. په ویانا کې د طالبانو د حکومت سیاسي مخالفان نن په دویمه ورځ هم غونډې ته دوام ورکوي. دوی د څه شي په لټه کې دي؟
فعلاً اوس موږ ته تر ټولو دا مهمه ده چې یوه اجماع رامنځته کړو. موږ باید د طالبانو ضد سیاسي حوزه پراخه کړو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي هڅه کوي چې طالبان د ښځو پر کار او تعلیم بندیز پای ته ورسوي. یو شمیر افغان سندرغاړي په کور دننه او نورو هیوادونو کې د دیره همکارانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
نور راپورونه هم درته لرو او که تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خره اغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال لویدیځ کې د ترهګرۍ ضد پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 1500 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي دي. په لومړیو کې د چاودنو شمیر 2 ښودل شوی، خو ځینو راپورونو کې 3 او حتی له هغې هم د زیاتو چاودنو یادونه شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د پاکستاني چارواکو د معلوماتو له مخې د مرګ ژوبلې دغه شمېرې خپرې کړې دي. بل لور ته رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د پولیسو د یوه ویان په حواله ویلي چاودنې د مرکز دننه د مهماتو په یو زیرمه کې د اورلګیدنې لقبله شوې دي. د پولیسو دغه ویان په یو اعلامیه کې ویلي اورلګیدنه په غالب ګمان د برېښنا د شارتۍ لقبله شوې ده. تر اوسه داسې شواهد نشته چې برید کې دی د پولیسو له دغه مرکزه به هر چا لاسوهنه کړې وي. د پاکستان د حکومت مخالفو وسلوالو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د ژغورنې ملي ادارې 1122 ویلي چې د پیښې قربانیان سیمه ایز روغتون او نورو روغتیایي مرکزونو ته رسول شوي دي. په دغو چاودنو کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو ودانۍ ویجاړه شوې ده. د ځمکې لاندې د ایسارو احتمالي کسانو د رایستلو لپاره د ژغورنې عملیات هم روان دي. د سوات ټولو لویو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی و. په پاکستان کې وروستۍ څو میاشتې پر پاوز او نورو امنیتي ځواکونو خونړي بریدونه زیات شوي. تر ټولو لوی برید د پېښور په پولیسو په جنوري کې و چې په یوه محفوظه سیمه کې د جومات دننه چاودنې لږ تر لږه 4 کسان ووژل. اکثره وژل شوي د پولیس ځواکونه وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ویانا په غونډه کې لسګونه طالب ضد څېرې ګډون لري. دغه غونډه د اتریش د څېړنیز انسټیټیوټ په نوښت پرون د دغه هیواد په پلازمینه کې پیل شوه او نن او سبا هم دوام کوي. د غونډې ګډونوالو ویل چې د هیواد پر روان وضعیت او د طالبانو د سیاسي مخالفانو ترمنځ د سیاسي اجماع پر رامنځته کېدو خبرې کوي. طالبانو تر اوسه د دغې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د دغو څیرو لخوا هر ډول غونډې بې ګټې بللې دي او طالبانو د غونډې ګډونوال د دوی په ټکو پخوانۍ ازمایل شوې څیرې بللې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو پر ضد د سیاسي اجماع رامنځته کول او پر دوی د نړیوالې ټولنې د فشارونو راوړل هغه دوه مسایلو چې د ویانا په غونډه کې پرې بحث شوی دی. د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو سیاسي مخالفان چې پکې شاوخوا 13 تنه د پخوانۍ ملي شورا غړي، سیاستوال، فعالان او ځینې رسنیزې څېرې شامل دي غونډه کړې. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو یوې فعالې فوزي کوفي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د یوې سیاسي اجماع د رامنځته کولو په هدف جوړه شوې وه.
اوس موږ ته تر ټولو دا مهمه ده چې یوه اجماع رامنځته کړو. تر څو چې اجماع نه وي په یوه سیاسي طرحې کار کول نتیجه نه ورکوي. موږ باید د طالبانو ضد سیاسي حوزه پراخه کړو او د افغانستان ټولو اجتماعي دلګیو ته پکې ځای ورکړو.
افغانستان
میرمن کوفی زیاته کړه د بشار او خزو اقونه د غیله پر اسری کرخی دی او هیڅکله نشي ترې تیر ده. د طالبانو ضد وسلوالي مخالف ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم د دې غونډې لګډونوالو ده. د دې جبهې ویاند هوشنګ سایي ازادي رډیو ته ویل د اتریش په غونډه کې به پر طالبانو د فشار راوړلو او له اوسني بحرانه د افغانستان د وتلو پر لارو چارو خبرې وشي. د غونډې یو ګډونوال او د طالبانو سیاسي مخالف قاري عیسی محمدي ازادي رډیو ته وویل
سره دوستانو هغه په دې باندې پافشاري کاوه چې په دغه شلو میاشتو کې د طالبانو لخوا نه هیڅ داسې سیګنال نه ده ښودل شوی چې د افغانستان ولس ته په داسې یو سترګه وګوري چې کوم حق په یو ډیموکراتیک نظام کې یو څوک لري چې هغه حق ورته ورکول سي او دوی په ظلم او په زور باندې راغلي او فقط د زور ژبه چلوي.
ښاغلی محمدي وویل د غونډې ویناوالو ټینګار درلود چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو له خپلو سخت دریځو تیر شي. د اتریش د څیړنیز انسټیټیوټ مشر وولفګانګ پیټریچ د دې غونډې هدف د افغانانو په هغو غوښتنو بحث یاد کړی چې په رښتینې ډول د جګړې د پای ته رسولو او په افغانستان کې د یو ډیموکراتیک حکومت له لارې د پخلاینې او سولې ټینګښت غواړي. طالبانو تر اوسه د ویانا د ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو دوی دا ډول پخوانۍ ناستې رد کړې وي او ویلي چې د دې ناستو ګډونوال د دوی په خبره آزمویل شوي او د افغانستان خلک یې ښه پیژني. په ویانا کې دا ناسته په داسې حال کې پیل شوي چې ټاکل شوي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش راتلونکې اونۍ د قطر پلازمینه دوحا کې د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو له ځانګړو استازو سره وګوري. ټاکل شوي په دې غونډه کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د اجماع پر رامنځته کولو تمرکز وشي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د خزو پر کار د بندیز د لری کېدو او د تعلیمي مراکزو په بیا پرانیستو ټینګار کړی دی. د لیدنه کې چې پرون په کابل کې تر سره شو، دواړو لورو ټینګار کړی چې طالبان باید د دریو نیو مخ کې هغه کار بندیز یا هغه بندیز پای ته ورسوي چې د ملګرو ملتونو ماموریت ترې اغیزمن شو. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د ښځو د کار بندیز د لری کولو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو لپاره خپلې وروستۍ هڅې کوي. ملګرو ملتونو سازمان تیرونی ګواښ کړی و که طالبان د دغه سازمان اړوند دفترونو کې د افغان ښځو د کار په اړه بندیز لری نه کړي، نو دوی به په مې میاشت کې له افغانستانه ووځي. تازه د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزوا اوتنبایوا چې څو ځله یې له طالب چارواکو سره هم خبرې کړي، د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلي. د ښاغلي کرزي په ټویټر کې راغلي چې دواړو په دې لیدنه کې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې کارونو ته د افغان ښځو د بیا ستنېدو او د تعلیمي مراکزو د بیا پرانیستلو په اهمیت ټینګار وکړ. دوی همدارنګه د افغانستان د دایمي سولې او ټیکاو لپاره د ملي خبرو اترو په پیل هم ټینګار کړی دی. طالبانو په دې سربېره چې د 2022 کال په ډسمبر کې له بهرنیو او کورنیو مؤسسو سره د ښځو پر کار بندیز ولګاوه، شاوخوا درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو د کار مخه ونیوله. د اسوشیټد پریس د یو راپور په اساس ملګري ملتونه په افغانستان کې شاوخوا 3300 افغان کارکوونکي او 600 بهرني کارکوونکي لري چې پکې 600 افغان ښځې او 200 بهرنۍ ښځې هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي که طالبان د ښځو په اړه خپل بندیزونه تیر نشي، د افغانستان اقتصادي وضع به ډیره خراب شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان څانګې مشر عبدالله الدرداري تیرونه په یو پیغام کې وویل
UNDP warns that the measures
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام خبرداري ورکوي چې د ښځو او نجونو د حقونو محدودونکي اقدامات به اقتصادي ناورین لا پسې ژور کړي، او ملګری ملتونه د دغو اقداماتو د لری کولو غوښتنه کوي. موږ هره ورځ ورسره خبرې کوو او ارقام ورسره شریکوو او ورته وایو چې عامه ژوند، د کار او تعلیم د ښځو لری کول څنګه د افغانستان د اقتصاد پر راتلونکي بد اغیز کوي، خو دا همګړی موږ هیڅ مثبت ځواب نه ګورو. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې افغانستان 50% خلک د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او د طالبانو د سخت دریځیو په دوام دا شمیر ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده. د طالبانو مشر ملا ایبت الله اخندزاده چې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه د سختو فرمانونو په صادرولو سره تر ګڼو انتقادونو لاندې دی، د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې له ټولو نیوکو سره سره ټینګار کړی چې د افغانستان د پرمختګ مسؤلیت د افغانانو دی او باید په نورو تکیه ونه شي. ورسله هغه چې په 2023 کال کې د متحدو ایالاتونو تر ملاتړ لاندې جمهوریت سقوط وکړ، له افغانانو سره د مرستې پروګرامونه په ډراماتیک ډول کم شول، ځکه چې ډیری هیوادونه په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره تعامل ته حاضر نه دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو، که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دې خپرونه کې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو ده. خو ترې وړاندې راځو یو بل مطلب ته. هغه دا چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان هنرمندانو او موسیقي راغلې غمیزې ته نړیوالې ټولنې لازم پام نه دی کړی. دې شبکې له موسیقي لرې زړونه په نوم راپور کې ویلي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ساز غږونکو او موسیقي پوهانو لپاره ژوند او فعالیت نشته. بلخوا یو شمېر هنرمندان هم دوی ته ورپېښې ستونزې او ننګونې تاییدوي. تفصیل په دې راپور کې اورو. ځینې افغان سندرغاړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته له افغانستانه وتلي، په ګاونډیو هیوادونو کې له نامعلوم برخلیک شکایت کوي. افغان سندرغاړی ګودر زازی په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د هنرمندانو ستونزو ته په اشاره سره وایي چې د هنرمندانو ناوړه وضعیت د افغانستان د موسیقي پر ودې سیوری غوړولی دی.
لا هم زموږ ډېر هنرمندان افغانستان کې بند پاتې دي. د دوی نشتون یا افغانستان کې د دوی بند پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې موږ د مسؤلیت د خطر سره وي برخه کې کمی احساس کړو، ځکه چې موږ خپل همکاران لزان سره نه لرو او دریم هیوادونو کې هم کوم هنرمندان چې دي مهاجرتي پروسو ته په تمه دي او له ګڼ شمېر اقتصادي، امنیتي او قانوني ستونزو سره هم مخ دي.
بل افغان سندرغاړی ویان هنرجو چې یو کال راهیسې په پاکستان کې دی وایي هر ادارې ته چې مراجعه کوي ستونزو ته رسیدنه نه کوي.
افغان هنرمندان داسې ستونزمنې ورځې تیروي چې ان فکر یې هم نه کېده. یو کال او 13 ورځې کېږي چې زه اسلام آباد ته راغلی یم. د یو این ایچ سی آر ادارې په ګډون ټولو اړوندو ادارو ته ورغلم، خو هنرمندانو ته هیڅ پام نه کېږي. موږ ټول ډېر بیچاره شوي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي پر افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو راغلي غمیزې ته په نړیواله کچه پام نه دی شوی. د شبکې د دوشنبې په ورځ له موسیقي لرې زړونه د تبعید په لور د افغان موسیقي غږونکو تک په نوم د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د شته افغان هنرمندانو او موسیقي غږونکو وزګار پاتې کېدو او له افغانستانه بهر د دوی ستونزو ته اشاره کړې. په دې راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په اگست میاشت کې وقته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو سره نور نو افغان موسیقي غږونکو ته کار او د اوسېدو ځای نشته. یو شمېر دوی له افغانستانه وتلي او ځینې نور هم چې په دغه هیواد کې پاتې دي د داسې فرصت په لټه کې دي چې له هیواده ووځي. د دې راپور پر بنسټ هغه سازمانونه چې له افغانستانه د هنرمندانو او موسیقي غږونکو د ایستلو او له دوی د اقتصادي ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، د دوی د ملاتړ لپاره د بودیجې د راټولولو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې راغلي چې طالبانو د موسیقي له پلوه افغانستان په یو خاموش هیواد بدل کړی او ادعا یې کړې چې طالبانو په تیرو 2 کلونو کې په واټونو، له ټلویزیونو شبکو او راډیوګانو او د ودونو په تالارونو کې د موسیقي غږول بند کړي دي. په راپور کې راغلي که څه هم طالبانو د موسیقي په اړه خپل دریز په روښانه ټکو نه دی څرګند کړی، خو د موسیقي بندیز په غیر رسمي ډول پلی شوی. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو اوس مهال د افغانستان په رسنیو کې د موسیقي خپرېدل منع دي او موده مخکې په بدخشان ولایت کې د صدای بانو په نوم د یوې راډیو نشرات د موسیقي د خپرولو له امله د څه مودې لپاره بند کړل شوي وو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په دې راپور کې په پرتګال هیواد کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ میشتیدو ته اشاره شوې او راغلي چې د موسیقي یو شمېر استادان، هنرمندان او زده کوونکي هڅه کوي چې د افغانستان د موسیقي د پایښت لپاره په دې انسټیټیوټ کې خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې راځو دې ته چې همدا اونۍ یعنی تیر یک شنبه د کتاب نړیواله ورځ ولمانځل شو. په همدې حال کې یو شمیر د کتاب مینوال او لیکوالان په کورونو کې د کتابونو درلودل د نننۍ زمانې یو مهمه غوښتنه بولي. د کتابونو یو شمیر مینوال وایي په کورونو کې د کوچنۍ یا لوی کتابتون لرل له دوی سره مرسته کوي چې زیاته مطالعه وکړي او نور کسان هم د کتابونو لوسته راوبولي. تفصیل په دې راپور کې.
د کتابونو د لوست یو شمیر مینوال وایي په کورونو کې د لوست لپاره کتابتونونه لري او وخت په وخت لري ګټه اخلي. لیکوال او شاعره ساجده میلاد وایي په خپل کور کې یو کوچنی کتابتون لري چې د دې د ذهن د آرامۍ لپاره تر ټولو ښه ځای هم هغه دی. وایي کتابونو سره سکون مومي او هر غړی چې وخت پیدا کړي لوست کوي.
کتابخانه کې ما د خاندارم کانوس کوچک هسته نوس مغنی نه شوه.
زه چې په خپل کور کې کومه کتابخانه لرم ډیره کوچنۍ ده او تر اوسه غنی شوی نه ده. زه هڅه کوم چې دا کتابخانه لویه کم او زما د علاقې وړ کتابونه زما په کتابتون کې شته، لکه د حافظ او مولانا کتابونه. زما اولادونه هم له همدې کتابخانه ګټه اخلي. که څه هم اوس تر ډیره معلومات په انټرنیټ کې شته، خو کتابخانه خپل ځای لري.
میرمن میلاد وای اوس مهال چې هر څه برېښنایي شوی او آن یو شمیر کتابونه په غږیزه بڼه خپریږي او د غشان ټولنیزې رسنۍ د خلکو ترمنځ عامې شوي، ښایي د کتابونو لوست کم شوی وي. خو د غیب خبره څومره چې له چاپي کتابونو اخیست کیدای شي له انټرنیټ ناشونې دی. په همدې حال کې د کتابونو یو مینوال کیا وایي د ښوونځي له دورې تر لوړو زده کړو په کور کې نږدې 1500 کتابونه راټول کړي او یو وړوکی کورنۍ کتابتون ترې جوړ کړی. هغه وایي ډیری وخت د خپلو کتابونو په دې کوچنۍ نړۍ کې تیروي.
تقریبا حدود 500 جلد کتاب
نږدې 1500 کتابونه لرم. د هر چا لپاره د شخصي کتابتون درلودل ډیر مهم دي. کله یو چا کتابونه ټولول پوشه چې خامخا د کتابونو لوست سره مینه لري، موږ کو غواړو او کنه دا زموږ په شاوخوا کسانو تاثیر لري، په ځانګړي ډول په ماشومانو.
نوموړی وایي په کور کې د کتابتون درلودل ډیرې ګټې لري، هم خپل شخص ته او هم نورو ته، ځکه نور ته هم د لوست لپاره ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د مطالعې یو شمېر مینوالو لکه لیکوال جاوید فرهاد او مدني فعال حفیظ اخګر د بد اقتصادي وضعیت له امله خپل کورني کتابتونونه خرڅ کړي وو. یک شنبه ورځ د اپریل 23 د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابر وه. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په 1995 میلادي کال کې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې ترنا د کتابتونونو د نندارتونونو په جوړولو او نورو بیلابیلو پروګرامونو له لارې نمانځنه کېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
په کندز ولایت کې یو شمیر زرګران وایي چې په وروستیو کلونو کې د سپینو زرو ګاڼو د خلکو لیوالتیا ور جذب کړې ده. دوی وایي اقتصادي ستونزې او بیکاری هغه لاملونه چې خلک نشي کولی د سرو زرو ګاڼې واخلي، نو له همدې امله د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په کندوز کې یو شمېر زرګران وایي د سپینو زرو صنعت وده کړې او بازار یې ښه تود دی. د زرګرۍ صنعت د افغانستان له لرغونو صنایعو څخه شمېرل کېږي. له ډېرو پخوا کلونو راهیسې په کندوز کې یو شمېر خلک د زرګرۍ صنعت په برخه کې کار کوي. زرګران له سپینو زرو او لاجوردو او له نورو غمیو څخه د سینګار بېلابېل ډوله ګاڼې جوړوي. غلام جیلانی چې په کندوز ښار کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو دکان لري، هغه د زرګرۍ د کاروبار په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
پول البته از بین مردم کم شده، کاروبار نیست.
در پیسو نشتوالی او بیکاری هغه لاملونه دی چې خلکو بیرته د سپینو زرو ګاڼو ته مخه کړې ده. موږ په بیلابیلو ډیزاینونو کې هر ډول غوږوالۍ، لاکیټونه، کړۍ، ګوتمۍ، چارګلونه او د سینګار نورې ګاڼې جوړوو. موږ د خپلې اړتیا وړ اومه مواد همدلته له نورو زرګرانو او له خلکو اخلو او بیا ورڅخه په نوو ډیزاینونو کې ګاڼې جوړوو.
زرګران وایي پخوا دوی د سینګار ګاڼې په دودیز ډول په لاس جوړولې، خو په وروستیو کلونو کې د ټکنالوژۍ له امله د زیوراتو د جوړولو او ډیزاین په برخه کې د پام وړ بدلون او اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د نوموړي ولایت یو بل زرګر نجیب الله راته وویل:
مشتری ما بسیار امید مردم های دکان درست میبره بشم مول میبره مونده یک
سادا زمان در پیرویدون کو دیر برخه در نور ولیتون خلق جوروی هغوی رازی لاموک سخه هر دول در سپین و زرو گانی پیری او خپل ولیتونو او ولسوالیو تای اوری او حل تای پلوری موگ لخالص و سپین و زرو سخه خکل گانی تولیدو نوزکا در خلق و تقاضا سپین و زرو تا دیر شویده
د کندز ولایت د زرګرانو او د حقاکانو د ټولنې غړی عتیق الله وایي اوس مهال په دې ولایت کې د سپینو زرو پنځه وړې کارخونې فعالیت کوي.
در ولایت کندز خوشبختانه ما فعلا فعال
په کندز کې د سپینو زرو د ګاڼو جوړولو پنځه وړې کارخونې فعالیت کوي چې کابو دیرش نفرو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د سپینو زرو ګاڼو په تولیداتو کې ډیر بدلون راغلی دی. دلته اوس موږ نوي ډیزاینونه جوړوو او ښه شوقي غمی کاروو. له همدې امله زموږ پیرودونکي زیات شوي دي.
یو شمیر کندوزیان بیا وایي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له وجې خلک د سرو زرو د پیرودلو توان نه لري او له همدې امله د سپینو زرو ګاڼو رانیولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. عبیدالله چې د زرګرۍ مارکیټ ته د سپینو زرو ګاڼو رانیولو په خاطر راغلی وایي
اومنم که چه بخرم که چیز با ارزش باشه نگینش
زه غواړم د سپینو زرو ګوتمه واخلم چې ښه غمی ولري ځکه دلته له خالصو سپینو زرو څخه ګاڼې جوړیږي او دلته په مختلفو ډیزاینونو کې ګوتمې او نورې ګاڼې موجودې دي چې ښه قیمتي غمی پرې لګول شوي.
په داسې حال کې په کندز کې زرګران د سپینو زرو د بازار له ښهوالي خوښي څرګندوي چې له دې وړاندې د یاد ولایت د سرو زرو یو شمېر پلورونکو او صنعتکارانو ویلي وو چې په هیواد کې د سیاسي ثبات نشتوالي له وجې د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او له امله یې د سرو زرو پیرودونکي کم شوي دي.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د نورستان اوسیدونکي وایي ولایت له طبیعي ښکلا ډک دی او اوس سیلانیان کولی شي چې په ډاډه زړه یې لرې پرتو ځایونو ته لاړ شي او له دغو ښکلو طبیعي منظرو خوند واخلي. د نورستان چارواکي هم سیلانیانو ته د امنیت ډاډ ورکوي او همدارز وایي د کوناړ او پارون تر منځ لارو کې خلکو څو ځایه هوټلونه او د مزایونه جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان اوسیدونکي وایي ولایت د خپلو طبیعي ښکلاو درلودو په سبب په تیر حکومت کې د ملي پارک او د ژوو د خوندي چاپیریال په نوم ونومول شو. په خبرې چې هغه مهال د ولایت زیاتو برخو کې امنیت شتون نه درلوده او سیلانیانو هم هر ځای ته د تګ او چکر وهلو لپاره زړه نه ښه کولو، اوس چې د نورستان په هره دره او لرې پرته سیمه کې امنیت شته نو سیلانیانو ته په کار دي چې یاد ولایت ته لاړ شي او په دغه خاوره د قدرت له لورینو خوند واخلي. د نورستان دو اوسیدونکي مسعود او صلاح الدین
کومرونه چې د سیل لپاره د غل شو د غل رې نورستان کې پوره امنیت دی لار کې هیڅ مشکلات نشته. کولای شي چې خپل د غل د نورستان کې وګوري ملي پارک منو د غل یو بیا خد فضا لري هوا او هوام خدي الحمدلله موږ هم خوشاله د ټول مشران نو تاسو
نو اختر ان شاء الله ورځ خیر واني دی او هغه کسان چې د نور ولایتونو څخه نورستان ته راځي کولای شي چې راشي بغیر لکم استونزی ان شاء الله دلته امن او امنیت مکمل برابر ده او کوم استونزه نشته ده نو کولای شي چې راشي د نورستان له مزایو څخه فن وکړي.
د دوی په وینا چې اوس د نورستان او کونړ د لارې په اوږدو کې د سیلانیانو د دمی او خوراک لپاره څو هوټلونه هم جوړ شوي دي. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل دوی ملي پارک ته د راتلونکو سیلانیانو د پاره د امنیت ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کړي او هر څوک کولی شي چې د نورستان له ښکلاو د خوند اخیستلو لپاره یاد ولایت ته راشي.
نورستان ولایت یو ملي پارک دی د مختلف ولایتونو څخه گاونډي او د لرې ولایتونو نه دلته د سیل لپاره دغه وخت کې دا اوس چې موسم برابر دی سیلانیان راځي نو د اسلامي عمارت راتګ نه پس سل په سلو کې هغوی ته امنیت ډاډ ورکوو. تېر کې چونکې دلته مختلف واقعات او پیښې کېدلې او شپه ورځ کولی شي د افغانستان او دارنګې خارجي سیلانیان هم چې نورستان ته راشي او د دې ښکلي مناظرو نه فایده واخلي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له مرکز کابل څخه لری او د چارواکو له پامه غورځېدلې ولایت دی، خو رب پرې دومره زیاتې ښکلاوې لورېلې چې څوک هم ورځي نو په لیدو یې نه مړېږي او غواړي تل دغه زرغون ځنګلونه په خوړونو کې روانې رڼې اوبه شنه بخملین چمنونه وګوري او د ښکلې هوا په تنفس کولو یې مړاوې زړونه تازه کړي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته اونیس پروګرام د زهرو کاروان خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمال ویدیځ کې د ترهګرۍ ضد د پولیسو په مرکز کې د بمی چاودنو د وژل شوو شمیر 15 ته پورته شوی دی. چاودنې د سوات په کابل سیمه کې دوشنبه ماښام شوي چې له کابله یې شاوخوا 50 کسان ټپیان شوي هم دي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د تورخم د غره د خویدو په پیښه کې د ټولو وژل شوو 8 کسانو مړي راایستل شوي او د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي دي. د رومانیا پولیسو 13 افغانان دغه هیواد ته د ناقانونه ورتلو په خاطر نیولي او بلغاریا ته لیږلي دي. د رومانیا دولتي خبري اجانس راپور ورکړی چې د افغانان له بلغاریا وراوختي وو او اکثره یې تر 18 کلونو کم عمر وو. په سودان کې د جګړې دواړو لوریو له لس ورځنیو خونړیو شخړو وروسته په 2 ساعته اوربند هوکړه کړې ده. نړیوالو اجانسونو ویلي چې دغه اوربند د امریکا او سعودي عربستان په منځګړیتوب تر 2 ورځنیو سختو بحثونو وروسته له تیرې نیمې شپې راهیسې نافذ شوی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې مشري یې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف کوله، د امریکا په شمول اکثرو لویدیځو هیوادونو پر روسیې کلکې نیوکې وکړې. او د سویډن په کوربتوب د بدن د ښکلا په یو لړ نړیوالو سیالیو کې افغان لوبغاړي شریف علي خان د سرو زرو مډال وګاټه. په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړي زمری احمدی په فزیک سپورت رشته کې دویم مقام خپل کړی او د سپینو زرو مډال ترلاسه کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. سخت کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي. معتادین وای احتیاط زمخ څخه د اختر خوخی او مانوی ارزښتونه اخیستی.
اختر رازی ولا که زما ورته پام شوی وی چې اختر کله راغی او کله تیر شو.
دا چې د خوخیو په مراسمو کې د معتادینو شریکول څه ګټه لري؟ په دې اړه مولا ارواپو فضل رحمان فروتن سره مرکه کړي.
د قومي تشویش له ده سره ده صدا کا جوړ وای ولی مونږ سره دلته په دې دسرخان کې شاوخوا کې ناس نه وای. نو دغه نگانه دوی ته یو قسم واسپاسه یا تشویش پیدا کیږي چې کاش کې زه وای دوی سره ګرځېدل وای د تفریح میکړم.
دا عبدالباقی په نوم یو معتاد وای چې د پلار ټول سرمایه په نشو راڅخه ولاړه.
پیسې پلان راته وی چې حساب ما بوته وی درګه پلان پلان کی موټر پلان شر مې نه موټر ور کړی پلان کی دغه پیسې را کړی دغه نه دی را کړی چې را ټول کم له وځو تا ټول حساب لرته وندا سرمایه ما ټول هو خرما خور ته به څه شي نه دی ور کړی. اچھا سره مو چې پاتې وی ما هغه موټر نه وخت به تم پندګون می شو ور کړی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
دا خیریت دے چھ پیخا شوا
نہ پوئے گم چھ چھ پیخا شوا
دا نرمندانو سندری والے پاس کڑی
نہ پوئے گم دیر وقت یم دای بی بی سندری پری کھو دلی
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. سخ کال د کونړ ولایت په ډیرای ولسوالیو کې کوکنار کرل سوی دی. د طالبانو د حکومت د کونړ ولایت ځای چارواکي هم دا منی چی سه کال د دې ولایت له 15 ولسوالیو څخه په 14 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي. د کونړ ولایت بزګران وایي چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پروګرام پیل کړی دی، خو دوی ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی او روا غوښتنې یې هم نه دي منل سوي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالي ده. په دې ولایت کې له 1415 شمسي کال څخه بیا د تیر کال تر لومړیو پورې کوکنار نه کرل کېدل، خو د تیر کال د قوس د میاشتې په وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د دې ولسوالۍ په لسګونه جریبه مځکې کې کوکنار وکرل شول چې اوس د طالبان حکومت د دې کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د دې ولایت بزګران وایي د زراعتي محصولاتو د بازار نشتوالي او د تریاکو د بیې لوړوالي ته په کتو سره دوی پرو سږکال پریکړه وکړه چې کوکنار یو ځل بیا وکري، خو د طالبانو حکومت د بدیل کښت پرته د دوی د کوکنارو اړول پیل کړي دي. د غازی آباد ولسوالیو بزګر خان زمان وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه انکشافي پروګرام نه دی عملي سوی او له بزګرو سره هم د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي.
موږ سره د سړکونو اوس موږ سره د اوبو د سکمو اوس موږ سره دار کومکونه اجازه وکړه چې سکول هم په سرو غرمو واړه ناست دي، سړک هم ران دی، نانم پیټي په شام باندې راوړي سي مګر خراب په توراب یو.
د کونړ ولایت یو بل بزګر خانګل د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بزګرو د اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره دې له دوی سره مرستې وسي.
په دې منطقه کې غریب غربه خلک اوسېږي، ځکه چې دلته اوبه نشته، د اوبو کمبوتي ده، باید په دې په بدل کې موږ ته پیپسکیم کار وکړي. دغه مکتب دی مخامخ پورې غلطه، چې دغه مکتب دې موږ ته جوړ کړي چې بچیان هم په دغه خیمو کې اوسېږي، تخمونه دې راته راکړي، نغدې کومک دې را سره وکړي. نو دغه غوښتنې دې د پیپسکیم دغه کوڅې دې راته پخې کړي.
د کونړ ولایت د امنیه قوماندانۍ ویان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر دې مهاله په کونړ ولایت کې 200 جریبه مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو سره سم د ننګرهار ولایت په سپینغار ولسوالۍ کې د بدیل کښت او انکشافي پروګرام د نشتوالي له امله بزګران په خپلو سیمو کې د طالبانو له نظامیانو سره لاس او ګریوان سوي دي. د لغمان ولایت یو بزګر زمان خان هم شکایت کوي چې پر اوسه ښکار د دوی روا کښتونه طبیعي آفاتو خراب کړل، خو له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه شوه.
غنم هم یخ ول، کوکنار یې را باندې ودرول، کوکنار چې چا کرلي وو هغه یې بېرته ول، که نه وکرلي هغه سره ونه کرل، کښتونه هم ټولې غلې، یعنی غنم یخ ول.
یوه اونۍ وروسته له کوکنارو څخه د تریاکو راټولولو وخت دی، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې تر دې مهاله یې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 10000 جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. تر دې مهاله د طالبانو حکومت او مسؤولو بهرنیو بنسټونو داسې شمېرې نه دي خپرې کړې چې په روان فصل کې د افغانستان په څومره مځکو کې کوکنار کرل سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې سږ کال د کونړ ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي دي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترونو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې سرپناه معتادین وایي چې له کورنیو څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي، او آن دا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې او بیرته په لاس نه ورځي. دا معتادین وایي چې له اختر پرته په نورو ورځو کې کافي خواړه نه لري، او دا خلاصه کوي چې د ټولنې د بې باورۍ له امله د خوښۍ او اختر په مراسمو کې هم د برخې اخیستلو اجازه نه لري. ارواپوهان وایي چې احتیاط د انسان ارزښتونه او معنویات وزني، او معتاد له نشه یي موادو پرته د بل څه په اړه فکر نشي کولای. زموږ همکار د اختر په ورځو کې د معتادینو وضعیت ته کتنه کړې ده.
چون داخل این مواد غرق و مثلا اید باشه یا نباشه به حال میش فرق نمیکنه.
دو دیش کلن ظاهر لعتو کلو رهیسی نشکوی. دی په دې موده کې یوازې 3 ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره د 2 دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې د اختر احتیاط مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته. ظاهر چې دورنګ جامع اغوستي وایي چې د اختر په ورځ هم په ماړه نس ډوډۍ نه ده خوړلې.
اختر راځي ولکه زما ورته پام شوی وي چې اختر کله راغی او کله تیر شو. د نشه یي موادو په فکر کې دومره ډوب یم چې کورنۍ خپلوان او ملګري ټول را څخه هیر شوي دي. نه پوهیږم چې اوس د غرمې دولس یا که یوه بجه ده. ما ډوډۍ نه ده خوړلې. کله چې نور خلک د غرمې ډوډۍ خوري نو زه د سهار چای په اړه فکر کوم. کله چې خلک د ماښام ډوډۍ خوري زما تازه د غرمې ډوډۍ ته پام شي. د خوړو او جامو له اړخه ډېر خواري یم.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له څلورو کلو راهیسې په هرات ښار کې اوسیږي د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشه یي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنا نه ده ورته درلودلې.
کمی عمل نه کولی هم به په اختر هم به د مور او پلار په احترام او هم به مې خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده ولاکه پوهیږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسیږي چې کورنیو شړلي او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډیری معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه هارون طوفان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ته طرق هم لاسته راوړي. مثلا په ته اجتماعي کې خپلوانو کره مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما د دوی کره تلی نه شي. ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه د ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نولی دی. یو معتاد تاسو ګورو چې دا باید نوی جامې واغني اختر کې ټول کرلار شي نه. دا چې کوي یو زوړ بوجۍ په لاس کې دی ګرځي په کوڅو کې د قوتیان دهونه شیان ټولې څه لپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولنپوهان کورونی ته وړاندیز کوي چې د کورونی لغړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې معتادین وایي احتیاط زموږ څخه د اختر خوښۍ او معنوي ارزښتونه اخیستي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:20 منځنۍ څپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیری معتادین کورنۍ لري خو دا چې کورنۍ په ټولنه کې د شرم او پیغور له امله معتادین له کوره شړي دا معتادین په بې سرپناه او همیشني معتادینو اوړي. په دې اړه د یوه دولتي روغتون اجتماعي کارکوونکی فضل الرحمن فروتن وایي که معتادینو ته د اختر او خوښیو په نورو مراسمو کې د ګډون اجازه ورنه کړل سي معتادین له کورنۍ څخه ناهیلي او په ټولنه کې ګوښه کیږي. په پایله کې پریکړه کوي چې د تل لپاره معتاد پاتې شي. ښاغلی فروتن په پیل کې موږ ته وایي چې په اخترونو کې د معتادینو یوازیتوب د دوی پر ذهني حالت څه ناوړه اغېزې کوي.
اکثره په فامیلونو باندې تاثیر لري د دوی جدایي او په دوی باندې تاثیر لري د فامیل جدایي. خو دغه مریضان به فرق لري. نظر دې ته چې یو مریض څو کاله مواد استفاده کړی د څو قسمه موادونه استفاده کړی او د دې په تفکر، مزاج، درک، پام، عمل کرد باندې څومره تاثیر کړی. موږ داسې یو تعداد مریضان لرو چې د فامیل په قصه کې، د مور په قصه کې، د ښځې په قصه کې، د اولادو په قصه کې بخښي نه ده. فقط 24 ساعت هم دا وایي چې مواد یو ځای. یو تعداد هغه مریضان دي چې تر اوسه مزاج کې، په گفتار کې، په عمل کرد کې دومره زیات تغییرات نه درغلي. هم کور ته فکر لري و هم ځان ته فکر لري. د ده تشویش د فامیل سره ده چې فامیل تنهای پریښی، کار پریښی او د فامیل تشویش له ده سره ده چې دا که جوړ وایي ولې موږ سره دلته په دې دسترخوان کې شاوخوا کې ناست نه وایي. په دې اختر کې په رښتیا سره خصوصا درې ورځې یا څلور ورځې اکثره دوستان یو د بل کره ځي، ملاقات کوي، پښتنې کوي،
تفریح کوي، چکرونه وهي، مختلف غذاګانو نه استفاده کوي. نو دغه نګانه دوی ته یو قسم وسوسه یا تشویش پیدا کیږي چې کاشکې زه وای د باندې وای، دوی سره ګرځېدلې وای، دا تفریح مې کړی وای.
اوس څنګه کولای شي چې د دغه ذهني زیان مخه ونیول شي؟
یو دا دی چې موږ دوی دلته مصروفه وساتو، او هغه طریقې چې موږ ته راځي چې دوی د دغه تشویش منه کړو، یو په طریقه د عمومي سټور سره راکینو، او یا کوم یو چې ډیر زیات تشویش لري هغه چې دا ډول انفرادي ډول باندې راوغړي، دغه مشکل را پیدا کړو. دغه اساسي مشکل او تشویش د کومې نګانه ده؟ دغه د رافې په حساب کې موږ کار وکړو. دوم خبره دا ده چې دغه فامیلونه چې دي اکثره باید دوی نه حمایت وکړي، او کوم شی چې حال تخري مثلا راوړي، وچه میوه، تازه میوه یا کوم خوراک مواد، دوی ته ورسیږي، دوی هم راسي، دوی سره اختر ورکوي او ډاډګیری نه ورکوي.
تاسو په وختونو کې په دغه سي اورځو کې د دوی لپاره کوم ځانګړي پروګرامونه ست دي په خاطر چې د دوی ذهن له دغه ګډوډي او فشارونو څخه لږ وساتل شي؟
په اول ورځ یې اختر چې کله مو زوکو دلته نو کاریوال لري، وروسته نو کاریوالینه سو ډاکټر نور هم دلته راځي، بدون نو کاریوال نه دلته یو څه میوه تازه یا وچه دوی ته اخلو. دوی سره اختر مبارکي هم دلته کوو. سې د دوی په ځین کې د سې شهتیر نه سي خدای نه خاصه دوی خسته سي په دغه درې ورځو د اختر کې هر یو بیا ځان ته شوق لري، څوک سپورت کوي، څوک عبادت کوي، خپل تیار څوک خپل علاقه پر خپل کار کوي. او په ځین کې کوم یو چې ډیر خسته شو یا ډیر یعنی ذهني فشار پی راغی، هغه سره موږ مصاحبه کوو، انګیزه ورکوو، او دغه انګیزه سبب دي کې چې د په ځین کې فرق راسي.
په دې برخه کې خیریه ټولنی او شتمن خلک څمرسته کولای شي؟
شتمن خلک کولای شي چې عام له دوی سره بعض شیان د توفی په ټول راوخلي، یو څه میوه ورته راوخلي، د دوی سره وګوري نږدې نه او خبرې وسره وکړي، او دوی تداوی ته او دغه ترک د مواد ته تشویق کړي، او په زمن دي کې د دوی پاملو سره حسین هغه پاملونه چې ډېر المان دي، بشارګان دي، صحت عادي وسنه لري چې دغه خپل مریض دته یو شای میوه راوخلي راوړي. وکولای شي چې دغه خلک د غوی سره په پامل کې اقتصادي نګونه د دوی هغه کوم شایان چې ضرورت ورته لري کومک ورسره وکړي. کله چې دوی لاغوی سره کومک وکړي، دلته د مریض دلته ډاډمن کیږي، او خپل دغه فیزیس د تداوی دوره په خپله توګه مخته وړي، او خاطر یې جمع می دي کول لغونه.
خپل موتات تاسو ته توصیه څه ده؟ څه کولای شي چې پر ذهن یې د بوج کم شي؟
کوم متادین چې دلته موږ سره وسیږي، مختلف مهارتونه موږ دوی ته خو دوی ته د موږ توصیه داده صدا غلط چې اوس مواد ترکړی یا هغه غلط چې مواد نه ترکړی، دا لږ سره مقایسه کی. یو هغه غلط چې دوی مواد چې په دکاله پیسې نه تولوت سه کول کوم چې پیسې پیدا کول، او اوس چې دلته د مواد ترکی دي ته ضرورت نه پیدا کی، دا لږ سره مقایسه کی. اوس که دلته دا خو که یو نګانه محروم ده چې چکر نسی وای د کونه لګ مسافه لري، دا نور مصیبتونه خو آرام ده، او په دولت شاتیوبي کې دا پاینده کې غوړي چې دا شاتیوب سی او لور سی کوټه چې د پټول عمل کړو باندې تغیرات راغلي.
تر نو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالباقی په خوا د موټرو کاروبار کاوه. له بهرنوي هیوادونو څخه به موټرونه راوستل، او په افغانستان کې به په لوړه بیه خرڅول. خو کله چې موتات سو کاروبار جنې پات سو، او ټول پیسې په نشو کې جنې ولاړي. عبدالباقی چې له شلو کالو راهیسې نشه کوي، وایي د تجارت هغه شریکان هم چې په خوا به مو په لکونو ډالره یو بل ته په پور سره ورکول، اوس د یوې افغانۍ باور هم نه راباندې کوي. دا چې عبدالباقی ولې معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، او نشو نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
اول نشه مونږ سیګریټیان وخلله شرک سره څلور پنځه انډیوالانو، بس همده پنځه انډیوالانو چې مو د یو انډیوال اسکار و، دغه اسکار اما اسکارۍ چې پوډلی شوی و، دا څراغ ول مو توی چارس دوی چې دغه شی وڅکوو چې خوله مو وچه شي، تاسو به نورو چارسو ته یې زړه ونیسي. بس موږ همغه اوله ورځ وه چې سه وڅکول، درې ورځې دای سر په سر راغو، موږ د سره وڅکول، څلورمې ورځې نه به زړونه مو په تنګ شو، هغه لکانو ته مو پیسې ورکړي، موږ سره پیسې ویدېدي مای دا دلک نوبل نن ته واسي بو مس کول می خې جان ورډی شو موږ د تر کم نه شاله هغه روزي می اشتوا بس موږ به کور نه رووتلو چې موږ زوم رور هغه ته تر ووت دي موږ به تر ووت نه تل موږ به لول بس ما واس په نومانس کې بونو اس موږ به خپل نه شا کول مخکې د نشي موږ تجارت کول ایرا ته بتللم دوبین به موټر راوختل یو بل انډیوال می وو آقا با دوبین اگه از نیم موتر من تراستوال نیمه کانتینرو که زب و باز بیوار اگر برم ایراتا یک از نیم مارا وصله ایت کابل تا کابل چه موتر پروشیگانی که دیزه پیجنم مگه مگه مون سر چکار کول پا موتر یندسی را وصل پا کری لازر شل زر مسار آقا خلق نن سبا موتر پروشی لدی مونگه پلار طول سرمایه واخست سره در بدر نکره پا درگه نیشه را گولو پیسی پلان را توی چی حساب ما بوتوی و درگه پلان پلان کی موتر پلان شدم دونه موتر بد کری پلان کی دونه پیسی را کری دونه ندی را کری چی را طولی کم را بزتاتا طول حساب لرکم کما نشانه وی کلیویز بزدی اخپل با امزول سر با کم قدم که چاقای دیاغون بزدی لفت قدم مخی با ما یعنی چی مونگا پلار نواخست یو نیم لک دالر بو دیر سر وی که پینزوی زرپه بو ایرو انداغ سرمایه ما طول او خلمان خورتا بیتا چی شی نیدی ورکر در چه سرم چی پاتی بیام اگه ما تر نواخست بیتا مپندگانی شو ورکر تیلر ما درلودل پیسی ما درلودل موتر ما درلودل اندیوالان ما خخ درلودل در غد شیان مونگا پاتش لد
د نشې موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referral.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعت د سهار د شپږو څخه یا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې ورستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اشرف یو مشهور او خوږاوازه سندرغاړی دی چې پخوا یې ډېر مینهوال درلودل. هره شپه به خلکو د ښادیو محفلونو ته ورباله او له دې لارې به یې ډېرې پیسې پیدا کولې، خو اوس یې آواز خراب شوی دی. نه یې څوک سندرې خوښوي او نه یې څوک د ښادیو محفلونو ته وربولي. دا چې د اشرف آواز ولی خراب شو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا خیریت دې څه پیښه شوه؟
نه پوهېږم چې څه پیښه شوه.
دا هنرمندانو سندرې ولې بس کړې؟
نه پوهېږم، ډېر وخت یې هم دی دوی بیا سندرې پرېښودلې.
کېدای شي بېرته یې شروع کړي چای به څښي.
نه، بېرته یې نه شروع کوي. هغه دې تبلې او نور سامانونه یې ټول کړل.
خوایې دا خو یې رښتیا هم سامانونه ټول کړل.
کاکا ورته ووایه چې بېرته سندرې شروع کړي.
استاذه وو استاذه، دا سندرې مو ولې بس کړې؟
بس دی حاجي صاحب، ډېرې سندرې مو وویلې، نورې نشم ویلی.
ولې نشې ویلای؟
بس دی نیمه شپه شوه.
نو څه دی چې نیمه شپه شوه؟ نیمه شپه خو لا کوي.
ما ویل چې نور بس دی، ډېرې سندرې مو ویلې.
هره شپه خو واده نه وي، نن زما د زوی واده دی. ټول ځوانان او دوستان خوشحاله دي، غواړي چې موسیقي واوري.
خو دغه دی اوس یې هم ډېرې سندرې واورېدلې، تر سهاره پورې خو به سندرې نه وایو.
خیر دی، تر سهاره یې مه وایه، یو دوه ساعته نور خو یې ووایه.
حاجی صاحب که ریختیا وایم سخت خوب رازی، بیخی مسترگ نخلاصیگی.
نو خدا غسی وای چه خوب رازی زوره وره.
خیر داده اوز خومی در تو وایم چه خوب رازی.
بس استاده دی خوب غم مکوا، زمای چاره از داده.
چنگ چاره؟
داس دوا بدر کم چه دویش پی با نورم ویخیه.
دا چنگ دوا ده چه دویش پی با ویخیم؟
بس داس دوا در کم چه هیچ خوب در نشی.
دا خو به ډیر خشي راکه کنه. والکانو هغه د موسیقي آلات راوړي چې موسیقي بیرته شروع کو.
څه شی ورکوي والکا؟ بس دې غم مکوا، داسې شی ورکوم چې تر سهاره به سندري وای او خوب به هیڅ نه ورځي.
والکا په کومه بلا مو وانړوي؟ ما ته خو وای څه شی ورکوي.
بس بیا به وروسته درته ووایم، اوس به موسیقي واورو.
خسمه ده.
الایا نن څو ورځې چې الک ناروغه دی، سبا یې ډاکټر ته بوزه.
ښځې تا ته سړی څه ووایي؟
ولې خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
متل دی وایي تشه لاسه ته مې دښمن یې، که پیسې مې درلودی خپله مې دا کار کوو، خو اوس یوه افغانۍ هم په جیب کې نه لرم.
خیر ده، له یو چا څخه پیسې پور کړه.
بې وزله سړي ته څوک پور ورکوي؟ پخوا لا ښه و سندرې مې ویلې او له دې لارې مې ښې پیسې پیدا کولې، اوس هغه هم نشم کولی.
نو اوس ولې سندرې نه وایې؟
نو چې خلک مې د خوښیو محفلو ته ور ونه بولي زه خپله ورشم.
نو پخوا خو به یوه ورځ هم بېکاره نه پاتې کېدې، خلکو دې سندرې ډېرې خوښولې، اوس یې ولې نه خوښوي؟
اوس مې آواز خراب شوی دی.
نو ته خو شکر دی ځوان یې، په آواز څه وشوه؟ سم آواز یې دی.
زه منم چې آواز مې پخوا ښه و، اوس خراب شوی دی.
زما خضرت نه لویږي چې ستا آواز یې خراب شوی وي، اسې ټوکې کوې.
ټوکې نه کوم، که آواز مې سم وای سندرې به مې ویلې وای.
ته یوه بدله راته ووایه چې زه یې واورم.
ښه سمه ده. بسم الله قدم را واخله ښایسته ناوکۍ الا د ملشا. دا دی اوس پوه شوې چې آواز مې څومره خراب شوی.
دا خو دې رښتیا آواز خراب شوی دی، دا څه در باندې شوي دي؟
یاره ښځې، که زما منې په دې خبرو پسې مه ګرځه. ولې مې پر ټپونو مالګې دوړوې؟
ولې به د پر ټپونو مالګې دوړوم؟ سم راته ووایه چې اصلي کیسه څه ده.
کیسه داسې ده چې یو کال مخکې د واده په یو محفل کې یو چا په چلم کې یو شی راکړ، ویل یې دا دوا ده، که وی څښوې خوب نه درځي.
ښه نو بیا څه وشوه؟
ما هم څو کشه ووهه، رښتیا هم چې خوب مې وتښتېده، دوې شپې نور هم خوب نه راته.
عجیبه ده والا، دا څنګه دوا وه؟
وروسته پوه شوم چې دا د ښیښې په نوم یو ډول نشهیي مواد و. تر هغه وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم، بیا مې هره شپه وهل.
توبه خدایا، دا څه اورم؟
یوازې مې دا خواري نه ده، څه وخت وروسته په پوډر وخته شو.
څه شی پوډر؟ ته پوډر هم وهې؟
زه په پوډرو معتاد شوی یم، خو ستانه مې دا خبره پټه ساتلې وه. زه تباه شوم، هم مې هنر تباه شو او هم مې بچان وږي پاتې شول.
هېڅ اندېښنه مه کوه، زه درسره یم، علاج به دې وکړو. خو ته هم وعده وکړه چې په خپله خوښه به نشه پرېږدې او علاج ته به غاړه ږدې.
زما ستا سره وعده ده چې بیا به نشه نه کوم، نه کوم، نه کوم. ما اشرف خانې ته بوزه چې بېرته جوړ شوم، زه نور له نشو څخه ستړی شوی یم.
په دواړو سترګو بس سبا له خیره دې اشرف خانې ته بیا یم.
تازه د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
دنیا Thank you.